لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نومونه هم شامل دي. ټاکل سوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وای ناراضی چې وای ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت می ونه لیده. خو هو مور می لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
خبره نه ده نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان وارخطا دي. داده نمی درته ول ودی لید زړه دی یخ شو
چپ چپ کوچه کوله پات پات تر سم روانو نظر دیکھو
ولا کا شاب جو ټول ستاده لاس
ما ګناګر سکری دی او استاد پیروزا
چپ چپ ډیره خبره بنه کوي ته موټر پچا ته هم بارونه وتاړ په چوکې کې دې هم یو یو دوه کسانه اضافه کینه ولې دي
ته صبر موټر به یو زلو ګور چې واځه ټایر پنچر شو کو کمانه ماتي کړی
زره وګوره کوچه ګلا تاسو ټول د موټر راکړه
خود په کوجیو دا هوا مرګ دې ترې جوړ کړو اوس دې وزاره ور ماته کړې
اونچو ګیا ډېر خبره مکوا داس پیره بنګړي اوس پیره ګډیانی زر کو زوا
داس پیره نه دی سپیرا ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کو
وګونچو ګلا استاد خبر ته وای شور دې نخلولو د استاد فیروز فکر دې خراب کړ
اې ماته مصیبتا ته د کوم باغ باغ رنګ اخ خبره نه کې او بي ځای د استاد پلوي کې
الکا شاغا څه مات کړی دي
استادا کمانه ماتي کړی دي او ټایرم بچ کړی دی
خیر دی دا شکر به وباسو چې موټر چپانه شو بیا به نه زما بنګړي رو پاتې وو او نه دا سوارلې استادا دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دي مکوا
ملالې لوري
ا څه دی ول مورې
ته یو ځل دلته راشه په کار مې
دادا مورې دادې درغلم
مور دې صدقه شه ته څنګه خجلې زمګاره خبره منه
مورې زراغلم راته وسو کم
د منځلې پیاله په سما او پاک ځای کې کېده
خاده په سترګو
سترګې دې جاب ملالې لورې لکه چې پلار دې مراغای
ته وس نه وای زیره زپې کوم
خاده زیره ته پیوکا خوشینی به سره ګړای
څه خبره نه چې مور او لور داسې سره خاندي
خوشحاله یو.
دا څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کړي.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلارا، زیره مې در باندې.
وایم زیره دې په ګل بدل. د څه شي زیره؟
شیرینی به منې؟ اسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم؟ خو ته زیره را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه.
پلارا، یا به د مسی او یا به د مسی خوند شه له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیره را باندې وکړه. که داسې وشي نو ته به ملالۍ امشې له خیره.
پلاره، که نجلۍ وکړه لږ ښکلی نوم به پیږدو.
خود به ښکلی نوم پیږدو؟ ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه؟ رښتیا صدیقې ډاکټرې ته ورغلی وی؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دا دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوو له خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او همې ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویل چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو، ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلاره، زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې، شیرینی خو نغده چغده رانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي، هغه درته یادوي.
پوه شوم. نو ملالۍ ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پی اخلي؟
خو یو څه به پی اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې.
ګډۍ او د لوبو شیان پی اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دې ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنگین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې.
شریفی تروری، نن ډیره خوشاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یی. ګوره، دا مرغۍ هم درته خوشاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟
تاسو درې واړم ستړي مشی.
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشره راګرځي دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشي. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا دغه میدان درته کړو.
اوهو نام خدای دی وی شانسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه ګوره شانسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولای او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای نه به مریض کېدې. ورورکه تیر په هیر راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو بسم الله کا توپ را وغورځوه.
واخله
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ نه څاپي را وغورځوو ځکه رانه ولوېده.
خیالی لالا بانی مکاوه یو نمره میو گتله.
صبر لخیالی گوله چالو بانه دا گتله او سه گورا توب درغای
داده بی تا تا درغه.
یار شمسا دیر تکڑا شوه دا خو بیارا نولوی ده.
خیالی کاکا شمس تا دل تا روسته ده.
ملالی شمس و سوخیا شوه ده پخپلای ویل چی وروسته لده پخارو دلو که نلو بیگی.
شمسا رختیا ته پخپله د لوبو لپاره دلته راغلی؟ هو ګلالۍ، ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې. ډاکټر څه درته ویل؟ ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی. نو تا ناپاکې اوبه هم کله څښلې؟ هو کله چې مو د ډنډ غاړې کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څښلې.
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و.
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ.
ښه نو دوی نه در سره منله؟
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکترانې نه یئ.
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خوارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي؟
ما ته مې سنګي لاله ویلي وو، بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل. خیالی لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله. اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه. سمه ده. سمه ده، بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم.
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي. که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي.
ښه ده خیالي کاکا، موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو. ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ؟ والی نه، زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو. د څه شي لوبه کوئ؟ نانځکې ودو او پټال کې زنګو. خیالی کاکا موږ هلته ځو، د خدای په امان.
وایم په مخه مو خشه. خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ. ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي.
سمه ده.
سودا واخلی سودا تو خوا خبر ادا پایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دمی دو پو والیو دو چور دو پو آگویو پو ما دو گدو لوخو پو ناغ دو پایسو گویو پو ناغ دو پایسو گویو اللہ راشی سودا واخلی.
غنچا گل ماما سمره خیز اندری دیز دادی.
ملالی تازی سودا واخلی زبا دیر سندری در تو وای ما
زبان در نزده کم.
او زده کم ملالی بیا بای مجمانو تا وای سودا واخلی سودا پخوا خبر ازا.
غنچه گل ماما دادی سمره کلی بنگلی را وڑی دی.
او عرصن کلی را وڑی دی دو منزی دو مجمانو بودیانی مره غالکه رانجه نورم بیر شهن می را وڑی دی.
غنچه گل ماما
ها وایا مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا واخلی.
خمالالی تاسو ویل
ما بچ ددولی چې بنګری به زکور ته یوسم
کور دې د سل پاره وړي
ک په کور کې خوخ شول پیسې به درته راوړم
خمالالی خو که خوخ نه شول ګوره بنګری بیرته راوړه
هو خود به بیرته راوړم
اوه مولوی صاحب عبدالواسم راغه مولوی صاحب معلم صاحب دانشا تاسو راشي عجیب سفتا میرا ہوڑی دا
خدا درغلو
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو
و علیکم السلام مولوی صاحب دوال استلی بشی
پا برکات بوسی غنچا گولا
خا غنچا گولا داوائی چی داسی دکار شیان دیم را وڑی دی چی زمو دو مولوی صاحب پدر دو خری آکنا
وامی ای یو دو مرغی پی پکنشتا نون می عرص را وڑی دی قلمون می را وڑی مسواق را سرشتا اکد مولوی صاحب نظر کم زور ای بی اصیل رانجم لرما
داسی اوائی چی سلامت بازار دی را وڑی دی خا خا زبا دا یو سو دانی قلمون در نو اخلم مولوی صاحب تاسو څه شی واخلم
کور دی ودان معلم سه ته دې زبا دغه یو دانه مسواک در نو اخلم
مولوی صاحب د پیسو بدوی میم را وڑی دی چې پیسې پکې دې دور کې دوه غم به نی وی ګورا او لوټو نه به هم نه زاړه کیږي
او غونچا ګولا دومره پیسې نه لرم چې بټو ته حاجت وي
دای یو دای دوا دای درې ماشومانو لکه اخوا شي مولوی صاحب او معلم صاحب تلار خوشی کوي
خیر اوسې
د خدای په امان
په مخ هم خاله لامه مالش سودا واخلی سودا په خوخه پر رضا
ماما دا دې پیسې مې راوړې
شاباس ملاله ته څومره خیاره ماشومای ارزل چې سودا واخلی کای په کور کې خوخه شو پیسې راوړي که خواخه نشوا سودا بیرت امانت را رسوی
شریفی دا غبل دیگو گورا چه ورور پسی بل دیو کنا
ساما دا ما دیمه خونه صبر چه دا لوخی و منزم
لوخی با دا نوری چه نکی و منزی نام خدای دیوی تا دا کتغ و خوروا پا پخولو که خدا چا خبر استازه ای
خدا شه ما دیمه خوره خودم را صفت نمکوه چه بیا با زن را نورکشی گاره
بیغام اوسا چه زن در نورکشی مونگ با دی پیدا کو که چنگ پل باشی
وایم دستر گو پرم که میرا پیدا کو
شریفی تاس خو گوری چه دوری جی سابا پیاز و رومیان خوبا کم نی
نه نه بری ما ندی نسرینه تا اندیخ نمکاوا دکل یه خوز و اونجون و دوم رشان را وری دی چه دا شروال و خود سه چه دو تون چلی بباز چی
شکر دی دی خده خود یادی خزی اونجون عبادی و خادی لین چه دا سری و ترچنگ دیام دکلی ولیش دا خیر کار تا پی اخلاص آواته دی
الهی آمین الله جل جلاله دې په کورنۍ او اولادونو کې برکت واچوي
آمين
پلوشي ته راشه دا دې کوړی وګوره چې ډېر خوبه مې پکې نه اچولي ډاکټران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري
سم ده مدني ترور و به ګورم
غوړې خو ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو که څنګه ښه دې وویل فرزانه وایل په غړیو کې ډیر سوځېدلې پیاز مې دې ته زیان لري
اے وګورې مدینې ته زما خبره وابره
وایا نسرین څه دی وایل
ما سره خو اندېښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړی دی کنه
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو شریفې وای شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو
ښه ده درغلم ښه څه ووایل
نسرین وایي چې کلیوال مولا دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلی خزی او نجونې ډوډۍ تیاروي
کلیوال خو مولا دې خبر کړي
وای دا ولی تا خو ښه کار نه دی شوی زما اندېښنه بې ځایه نه وه ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي
ما یو چاته ویلی دی هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدی
چاته دې ویلی دی شریفې
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ خود تیاره کړې ده
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي.
د خیالي مورې ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه.
شمس لا نه دی راغلی، د کوټې دروازه مه خلاصوه، ګرد به در شي.
سمه ده، په انګړ کې لږ اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي.
ښه ده، ته دروازه بنده کړه. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی، زه اوبه را اخلم. اوس به یې ګرد کینی.
مورې، خیالي لالا مې نه دی راغلی.
نه زویا، لا نه دی راغلی، د سړک جوړولو اشار ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته، نن ولې نه راځي؟
شام سه زویا، نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده، خیالي به هملته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړه؟
له ماشومانو سره مې لوبې کولې، بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ښه ښه، ومې پېژانده. ښه، نو بیا څه یې ویل؟
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه ور واچوله، را وغورځېده.
وی غریب، دا خو به خوږ شوی وي.
هو، لږ خوږ شو، بیا مې کور ته ورسوه.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، دعاوې به یې درته کړې وي.
هو، مور او پلار ډېر خوشحاله شول.
د خیالي مورې، شمس راغی.
او راغی، څه دې ورته ویل؟
او، یوه خبره مې ورته کوله، ته صبر چې درشم ورته وبه وایم.
پلاره، څه دې ویل؟
شمس زویا، دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی، دا کوترې به وږي وي، لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره، زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویا، پام کوه چې دانې تویې نه کې.
سمه ده مورې.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلاره، دانې مې راوړې.
ښه ده زویا، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلاره.
شمس زویا، تا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده.
ولې پلاره؟
زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې.
شمس زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
زوانانو نام خدا، شام است، شام است، دغه د سړک دغه فاس پاپ خاوره کوي.
عاشقا، نن دې تاول ډیره برابره ده، دوسته دې داسې لاسونه ورچي زوروره چې د هوا قرغان دې په ګډه راوسته.
واله چې خیالي تابه به مې ولې جوړه نه وي؟ زوروره، په کلي کې سړکونه جوړېږي، زما د سلمانۍ دکان ته به هم سړک تېر شي. د خیره و
خبر
چیزوارا
ڈوڑے تیار کرے گا. یارا خیالی گولا، ویم زدم جار شم، یو تین چه زبا پا طبیعت پویگی.
آشقا، اوز نو دوتا آخری لاستی ور خلاس که زیره می در بانده، آقا دا دوڑای را ورا سیرا.
آخی، چه دست دا، نو دول خوبا دست در پوک رم بوم کنه، چه بده پوری وری غروکی آزانگی خوریشی. و حالا رازی علی کانو ببینی واچ باید تبرا
ویزا شابه سری تاوزا آشقا
ویا
دول بس کن دادای دوڑای مورا وڑا دولا شربال لاسو دا اومین زد
آمر ده منظور ده سنگیل لالا دای دول کلی.
و خیالی
وا
تراشه د دسترخوان و غړوه چې د دسترخوان دی و غړوه بیا په ترتیب د خوړو لوکی په دسترخوان کېدو
و هم غه مکه و ساکینه دسترخوان خو په دسترګو پراب کې و غړوه
صبر چا دی و څنګه یې صدر سره ونه سي هاي شاباس هي خواته دسترخوان ورسو چې ډیر کسان پی ځای شي
وایم کور بوله غلې ډکشه یو څو کسان راشي چې دا دیګونه را نږدې کړو هله
شاباس څلار ګله دا کاسي ماسي ژر تقسیم کوي کنه چې ډېر سخت وګه هم لالا
کور دې له غلې ډکشه عاشقه
لږ صبر کوه ظالمه
صبر
هر څه به وشي چې لږ نور هم وګی شي نو علاوه د خوړو په خوند پوه شي
شاباس داسې منظم او په ترتیب کېنئ خواړه هر څه ښه پریمانه دي ټولو ته رسیږي
اولیم چه نام خدای دی نام خدای ای دستم را خواندوار خواره دی ای خلکو ای در غزمون خواهی دو مینده تا دوال که چه شروعه تای سخواگ خواره تیار کردی ماشالله
خدای دی وایم زمون خواهی دی او مینده ازتمن دی ولری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خیر پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیوي ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه رادیوي ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي
د ازادۍ رادیو د ازادۍ ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمختللې دي تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کراته دا وایاس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوې دی یو د خپل زده کړو پاړه لاندې ته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخه تک تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې وسم زمانم وګمه بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوې یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې د څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیل کړې دي او فل حال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماشاله
په دې مرته وایي غلی بارک زی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي یا دغه ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړي وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کله چې خاطره دې په یاد شته
بالکل او شم ز کور کې زما کورنۍ هم ماته یادې زه چې کله د کلن او ما هغه وخت کې یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپوره کې و یعنی اطرافو کې و هلته اطرافي سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تصویر کینو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول لپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده یعنی موږ نه غواړو چې دلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړ شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شاملوو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وایي چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټول نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ماته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده د دې په عمر کې نورې صنفیانې
زمونږ ندی. وګمه جانې دا مرته وایه درسونو کې څنګه وې په دومره کم عمر کې دې وکولای شو چې درسونو ته په خاطوګه رسیدګي وکړې او کم مضمون دې ډیر خوښیده؟
بلې او د سره چې دا کم عمر ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولای شي او بل شوق او علاقې پورې مده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو دا زخله په مکتب کې اول نمره ومه یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې برات ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مر وړا نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې یعنی موږ ټول انسانان چې کاغوي اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم دوه لاس دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی موثر راکړي دي. نو ټول برات ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مر وړو خدا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونه کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنی ټولو کې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې کله راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې. نو هغه راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدی چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق و علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. خپل ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې، یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړ چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دویم یو رقم زما د خپل دور نه لري په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي. ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اطمان چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې خزینه د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چیرته انجلې و غواړي او قوي زمو کې د مبارزې د پاره نو او هغه صحیح مبارزه وکي، درسته مبارزه وکي د حق د پاره، نو زه هم اتمن کورنۍ هم چې دغه ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې یعنی هغه ډیر یو سخت طبیعت هلکان دي، او مګر کله چې زما کار ولید کار مې زما ولید او ټولن ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولید چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې تی کولی شي چې ته خدمت وکړي او خلکو دپاره یو څه وکړي د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته؟ او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې زه کله مې چې پتاو باندې اشپزي نو زه زم اشپزخانې ته اتمن دوی لپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وای نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته چې زه د شوق مې اشپزي کوم وای نه ته داسې مونږ ته وای داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وای ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وای خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه ډېر کله خاندم امنه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکیم کوم هغوی ما سره ټوکي. خو هغوی ماته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیات تنبله وي، وایي هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي دا سی عموما کیږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډیره خرابه ده. په دې اړه مرته وایو وږمه جانې، په کور کې خویندې چې د نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وزي بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپل چې دی د ټولنې یعنې د ډېری او نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنې زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده. نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې یعنی په سلو کې شپېته فیصد باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کې او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او په کې به موفق هم اوسو. نو تېر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه او همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تشویقونو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به یې امید لرو د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي دومره ناهیله دي چې انځای نه شم ویلی هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه یې سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نه شته دی هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغییر به راځي حتماً به تغییر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فعلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم هغه که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې وه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساس ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دند نشته د دې په څیر کور کې کینی واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي.
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې بد رواجونه ډیر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خواتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاڅېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار یې خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي. زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی، همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وي. پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنې کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې بیکاری ده. چې یو کورنۍ کې بیکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زموږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دولس زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغه. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بیکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل. وږمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، سخت نہ چاری داشن خالے